د یو شمیر حقوقو مخالفانو کوربتو بوکړي چې د محل په تبعید کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر سرچینو د غولي دوکتو خبر ورکړی دی. ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پانه لیکلي د اګست په 25مه او 26مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرنس کوربتو بوکړي. خلیلزاد لیکلي چې طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړی دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی. خدا جزئیات نه دی ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه واخلي. راپورونو کې راغلي چې د لیډ کاتب اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا پلان شوی او هدف باور جوړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته پورته شو. فرانس پریس تیره شپه ناوخته د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د ژغورنډلو شاوخوا 2000 غړي لا هم په تریتم شوو او تر خاورې لاندې شوو کسانو پسې پلټنه کوي. د سړکونو او پلچکونو د ویجاړۍ له کبله د ژغورونکو هڅې هم د خنډ سره مخامخ شوي. خو چارواکو ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه پلي رسېدلي دي. تر ټولو زیاته مرجوبه افغانستان سره پر پوله د خیبر پختونخوا ایالت په بونیر، باجوړ، سوات، شنګله، منسره او بټګرام سیمو کې رامنځته شوې. په دغو سیلابونو کې چې د جمعې په ورځ د موسمي شنکنده باران وروسته راووتل لږ تر لږه 140 کسان ټپیان شوي هم دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د واشنگتن د سفر په درشل کې ویلي د اوربان لمنلو د روسي ډډ کول د جګړې پای ته رسول پیچلی کوي. زلنسکی تیره شپه ناوخته د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ولیکل موږ وینو چې روسیا د اوربان پر لپسې غوښتنې ردوي او تر اوسه یې نه د مشخصه کړي چې څه وخت وژنه دروي. دا د پټکو وضعیت پیچلی کوي. زلنسکی دا سرګندونه داسې مهال کوي چې په نړیواله کچه په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو هڅې ګړندۍ شوې. په همدې هدف د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په الاسکا کې سره وکتل خو کومې هوکړې ته ونه رسېدل. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم سبا دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. او اسرائیل اعلان کړی چې د غزې له جګړې ایزو سیمو څخه فلسطینیان د دغه تړانګې جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو په ضد د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړی. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر له نن یکشنبه د خیمو انتقال پیل شي. که څه هم د دغه طرحې او غزه کې د اسرائیل د عملیاتو د پراخېدو ډېر جزئیات لا معلوم نه دي، خو د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي موږ اوس غزه کې د حماس د ناکامۍ په تړاو د یوې طرحې د نهایي کېدو پر سر خبرې کوو. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له نږدې 2 کلونو راهیسې غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه او دغه راز پر اسرائیل وخت ناوخت بریدونه کوي. په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو له پراخېدو سره ملګرو ملتونو او ګڼ شمېر نورو هیوادونو او سیاستوالو مخالفت کړی، خو کابینې ویلي چې دا طرحې تایید کړی ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. پاکستان د طالبانو د حکومت مخالفانو ته بلنه ورکړې. دالی د کاته راتلونکې اونۍ کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې بدني سزاګانې د عدلي او قضایي مراجعو پرته ترسره کېږي. دغه میرمن هم وایي چې بدني سزا زورولې.
او حادثه به حد می اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. دی پیخ پر ما دیر جبر و منفی اغیز وکر سه ده دیر مدیل پره تر در ملن ایلان دی بوم.
ملگری ملتون وایی ده افغان خزون اورین عادی که دو خواتر وانده.
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په خزو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پرتونونه بند کړل، کاري به بند کړل.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپی زیات شوی چې جرمنی ته د تک پته مدي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له مېلمستون وځو، ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره مېلمستون ته ستنیم.
په وی مرکه کې مو د برېښنا او انرژي په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د کونړ پر سند، د امو پر سند، د مورغاو پر سند، ریلمان پرسن دا ټول هغه ځکه دونه دي چې چندین بندباخ مو کولای شو چې جوړی کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغلی رازو د سر راپور ده. راپور نوای چې پاکستان به راتلونکي اونۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمېر سرچینو د دغو لیدو کتو خبر ورکړی. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پانه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغه مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. یو شمېر خبریالانو لیکلي چې په دغه کسانو کې د افغانستان پخواني جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونو کې ویل شوی چې د لی د کاته په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا پلان شوی او هدف یې باور جوړونه ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په سر کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وزنډیده او وروسته ویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو مخالفان داسې مهال اسلام آباد ته ځي چې ټاکل شوی د همدغې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره جرګه شي. د پاکستان جنوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وګوري. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بدني سزاګانې پرته له قانوني بهیر، عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د هغوی له کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو ټکولو وروسته په ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او بې عزتۍ سره هم مخ کیږي. تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې، یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې چې د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پېښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. له دې ډلې ویدا ساده چې په خبره یې له یوې ترخې پېښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل:
ما چې ما زخره تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پلی سوخته میخواستیم حرکت کنیم،
موږ د جنو یوې ډلې پریکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپل لاره مو مشخص کړه. کله چې موږ له پلی سوخته نه غوښتل حرکت وکړو، له یو تم ځای بل ته وخت نه و چې طالبانو موږ محاصره کړو او ځینې نجونې رینجر ته پورته کړې. همدې وخت کې دوی یو ټوپک زما په شا کې ډېر سخت ولګېده او دا گزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نوموړي وایي چې که څه هم هغه مهال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی سوه، خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ سوه.
او حادثه به حدی اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود ای که ما کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دې پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تېر کړی و، زغمل یې راته ډېر ستونزمند و، ځکه زه یوه نجلۍ یم او د ټولنې سوابیونکې.
د کابل خاري ویبل اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې واخیستل سي، ادا کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو له لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول سوی و. د زیاته کړه چې لدې پیښې وروسته وس تخبل کورنۍ له نوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ده.
بعد از او هر چند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، بخاطر که هم فامیل به چشم مقبارت برم میبینه.
که زم لاغی و روستا خوشی شوام خو بیا میده و تلو هیت کلا جرات نکوه، زکه هم میکورنی ده حقارت بسترگره تا گوری او هم مو حقا گواندیان چیز مونگ دنیولو پر محل حال تا حاضر و خپل خبری سرکوی. د همدې لپاره زه خپل کور کې کاملا زنداني شویم.
دا خصه په داسې حال کې د طالبانو د تاوتریخوالي او د دوی پر ژوند د ویجاړونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي دې دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت تر راستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د خپلې لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اگست په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په تیره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تازیری سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بدلي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان، شکنجه او په درو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورنو ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه استاذ سوزان فرګوسن خبرداري ورکړی چې دغه هیواد کې د خزو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادی کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اگست 15مه وخت د طالبانو د رستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې پټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تړاو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ راپورونه بے بنسټه بللي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړي چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اگست 15مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبراتورو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ ته دوی د حقوقو نه ورکړه او نقصول د معمول په توګه نشمنلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غږونو د پورته کولو په تړاو کې دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې دغه چارواکي دا هم ویلي که پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه له پامه وغورځول شي دا په دې معنی ده چې دا وضعیت منل کیږي چې لامل به په هر ځای کې د ښځو حقونه له ګواښ سره مخ کېدای شي. نوموړي ویلي پر افغان ښځو نجونو لګول شوي بندیزونه لنډمهاله نه دي او د خلکو د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لرې کړل شي. نوموړي ویلي په دې شرایطو کې هم لږ تر لږه 40% مېرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابري پکې شونې ده او دې هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړي. نوموړي نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامداره توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په 4 کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوالې ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د افغانستان ښځې او نجونې له 13 کلونو رئیس د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه د بشریت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اګست په 15 خپور شوی ویلي افغان میرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقوقو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان میرمنې هم لنډیواله ټولنې ورته غوښتنې لري. دوی وایي طالبان په 13 کلونو کې نه یوازې بدل نشول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقوقو فعال حسینه عرفی:
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري بې بند کړ، د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه ښځې په کور وکینولې او هر ورځ یې بندي کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له.
افغان میرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقو د بشر د حقوقو یو لوی برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولای. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو نه یوازې ژوندۍ پاتې کېدل او ازادي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 4 کلونه پوره شول، د غړلې په دې موده کې تر ډیره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت نړیوالې ټولنې غبرګونونه هم راپارولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د ټینګ خبره کړې، خو په کور دننه یې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ ویلې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناورین عادی کېدو خواته روان دی. بلورته د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړوند مېلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپی زیاتې شوې. دا هغه میرمنې دي چې تر ډیره جرمني ته د تګ کیسونه لري او په تمه دي چې جرمني ته انتقال شي. دغه میرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه میرمنې نیولې او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمني هیواد باید ژر تر ژره انتقال کړي او کې 4 زندې کې بعد له کوربا پاکستان او غوړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام او
په پاکستان کې د خود د حقونو یو شمیر فعالان چې جرمني ته د تګ دوسیه لري لاغه هیواد غواړي چې د لیک لپاره سم دستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستۍ یو 4 ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولې او افغانستان ته یې اړولې. د خود د حقونو یو افغان فعال چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف د دغه هیواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې 4 ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلی او د په ګډون یې ډېر کسان نیولی او حج کم ته انتقال کړي.
موږ په تمه یو چې انتقال شو د جیازه په ومل مستون کې ژوند کوو. لبا د مرغه یو ناڅاپه د پاکستان پولیس راغلل، موږ ټول ونیولو او حج کم ته انتقال کړو. د هغه ځای وضعیت ډیر بد و، موږ ټول ډیر وېریدلی وو. د خوراک لپاره هیڅ نه و. نیول شوي ډیری کسان یې تورخم ته انتقال کړل او ډیپورټ شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپله د پولیسو له بنده څه ډول راخوشې شوي، خو وی ویل چې اوس مهال په پېښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبري شړلو لګواخ سره مخ ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو مېلمستون کې اوسي، وایي ویر لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړي. دغه میرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل، په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
در شرایط بسیار بد قرار داریم. از صبح
لدیر بد حالت سره مخ یو. سهر له میلمستون وزور ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره میلمستون ته ستنیدو. د بد مرغه پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کې سونه لري غونیول او افغانستان ته وړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې داوه ثبت کړي او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. رویټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي، پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي، له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی، او په وروستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 300 د شتنه نورې افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده، خو مخکې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک وړ دي، پښپړس الوتکې کې بیا ته واته ولیک ډول شي. نږدې وونه وړاندې هم په پاکستان کې میش یو شمېر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی، په دې هیواد کې د جرمني د پراختیایي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګن دي، ویلي چې پاکستانی پولیسو لدې ملمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او حج کم ته لیک ډول دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کول وروسته د ښځو د حقونو ډېرې فعالانو د خپل ژوند خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي، خو اوس لدې هیواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان د روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې لدې هیواد افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار ویلي، د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
اوس د خبری مجلې روسای مطلب راخلو، هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یو ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفاشي او هم د برېښنا په برخه کې دا چې ظرفیتونه څومره دي، په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
په افغانستان کې واقعت ظرفیتونه دي، ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام د ډبرو سکاره شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا ټول هغه منابع دي چې وردین انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره او لمر او باد، دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو په تاسو معلومات تاسو شته چې په دغه سروي وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړي، هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کومې ارتفاع څومره ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو د دې لپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدې دي، د ډبرو سکاره افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال سي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکی فعال دی آغا لینو نشته دی که ترسیوی دی لکه القوی مثلا در تاجکستان شیرازی کابل تا مثلا دی ازبکستان شیرازی در ترکمنستان دی ایران دی زایون شیرازی لینو نشته دی در اندیان جوکتر یا نور ماستاز جوکتر دی او سم دا که میرویس عزیزی کار سو پیش دا کارو که نو ضرورت پا دیستا چه اول خوب باید داغ فابریکال تا دبر رو دسکرو و نجده و داغ تجور که بعد داغ داغ برخ انتقال شد نور و ولایت تا نو تاسه مثلا پا اروپایی وادو که و گوری لکه هالند لکه جرمنی لکه بریتانیا پا اوبو که تا اغا دباد ندوی استفاده که الان شد دومره باد مالتا نشته افغانستان غرنه واد دی خصوصا هرات خو یو سل و شل روزنه دست یو دغلی دی که باد دی مثلا کابل طول افغانستان رو گره در پامی در بدخشان در پامی در واخان شروع دست دی خواسته طول زایو که امکانات در باد شده چه استفاده بوشی مرم خو پا کار که تاست معلوم جه چه ایوریج المر دیر دی کوره سی چی واسم اکثر په شخصي ډول افغانان د برښنا به ساده لمرې د برښنا نه استفاده کوي حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار نه استفاده کیدای شي.
بله نادم صاحب تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پراته دی وبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وای چې شاوخوا 15 کال نیسی چې دا سروې سي په همدغه سي حالت کې مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې جمعنه کیږي بیرې دی چې کومه سروې وسی دا څومره تطابق لري مخکې دی چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې تړون امضا کیږي
سروې خو درې 15 کال وخت نه سي جر کیږي سروې منتغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل دری تر پیزو کال پوری دغه بندونه غاش بندونه وخت نیست چې جوړ شي.
نادن سب دغه د برق موضوع کې کله زړه تام شو ځکه دا سیسونه د چلی لسیزو راهیسې افغانان سره لاس او گریوان دي. دغه د 10 میلیارډ ډالر پنګونې کوم تلون چې د هالتو ویل سل چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي دغه پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نور هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همدا سدل تخنیکی په لور ظرفیتونو دومره شته چې افغانستان کې دای سي د برېښنا په برخه کې په پخو دريږي او غونډوي هوادونو ته برېښنا صادره کوي.
بله بله په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه او بلرو دا اوسم چې وشکلیم دی بیا موږ او بلرو مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته ما لیدلی ده چې یو سین باندې دولس بند برق دوی ترکړی چې ځانګړی جوړ کی چې هغه په دوه کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات بار غورځول او په دوهم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوه بنده برخه الان چې په افغانستان کې په دغه کونار پر سند امو پر سند مورغاو پر سند د المان پر سند په نورو سندونو کې په افغانستان پنشیر پر سند باندې او د سالنګ پر سند باندې د لوګر پر سند باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تاسې یو بند برق جوړېدل جوړولی شو چې چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو د اوبه او بې ضرر ترین انرژي چې تولیدېږي دا د اوبه ده او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاره اوس موږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت هر څه چې قیمت یې وکړي هم ارزان ده موږ ولې دغه برق صادر نه کړو دغه ډبر سکاره دلته انرژی برق تولید کو برق صادر کو دیر پا جه قیمت پا پاکستان بانی خواست دو دا مونگ تاوید مونگ پا گرد شده
چومره زمینه برابره ده چه اوست پا دقو بندونو بانده پا دقو سندونو بانده چه تاسو یادوانه وکره کار وشی او بندونه جوړ سیده که په خوابه چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وی چې وو یا هغه انجنیران به چې په غو به بریدونه کېدل او هغه پنګونه بنه کېدل بندونه بنه جوړېدل
یو د ایران شه د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوې ده نور د هیڅ یو سره مونږ تعهد نه لرو او نام کوم قرارداد لرو چې څومره وو ورکو څومره ورنکو ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړی دوی سره موږ مذاکره باید وشي دی وادو سره.
کور ودان د اوبو او انرژي د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډیره مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړي.
د ازادي ملمه
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیی وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلی.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او اتب سره می ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به می لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډیر ښه موقف کیو او خلکو یې درناوی کوو. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د ماته خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
تاسو د ماشومانو په سترګو کې یو اغه وا یو یو شای وو چې د سمراستی ته اړتیا وا، یو هیله من وو. دا تر اوسه پورې د ما په یاد دی، د ناروغ او د غریب او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده. وا
دا د چکسلواکیا تجربې ته کرا شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یو لسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستای دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لاس میاشتیم سلواکی ژبه زده کړه چې ډیر لوی چالنج و د موږ د پاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده. څنګه و یعنی که څام تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اول میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا جنو والکان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول دای موږ د پاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله به موږ ته به سات نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایی کې د داسې کلتوري شوک یا نوې خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډیر لوی سخت و. دا ډیر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چیلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان وو او یو 30 سلواکان وو. دی غوی په موبایل کې کینه ولو موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د ولسم صنف هم ډیره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو او بل د مسلکي د نگانه هم ډیر ضعیف وو، لکه بیولوژي او جنیتیک او فیزیولوژي د دوی دلته په دولسم صنف کې لسم دولسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگانه هم وروسته پاتې وي، باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهیدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم شار کې چې تاسو تبول وست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې واره ورغلم، څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او ته پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب وه دا، اوس څو وارې ورغلی.
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لري شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورته د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زور شوی دی. یعنی اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من هیڅ ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي، بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله. او دغه زه ډیر مایوسه کلمه او ډیر دپرس وم، زه تقریبا ناروغه شوم دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره دی ما اندغده چه ما شل کال درس میوی زحمت میوی هر سمه چه انرژی و تمام میکل آخر که آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلتا کار وکی او ما او کوشش وکی چه ده سر صلیب یا ده بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار وکم خونه که دانو بیامی نور درسونه شروع کل یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی دغه ده آمار اختیا و ده اختیا مربوط کارونه ما کردی
خد یعنی ما فکر که سی تاسو پا تیبی برخه که کار کوا
تیبی برخه که می دسه یو سو میاشته می یو ماینه خانه که کار کرده او دی یو ایرانی سره او اغا غختل چیز دوام ورکم خو ما بیا دغه دی آمی روختیا سیستم ولوستا پا هایدلبرگ پانتون که او منیجمنت دی آمی روختیا می ولوستا بیا دغه آمه روختی ها زد دوبر دان تا جسب کم که پسپین چپنه که یو داکتر یو ناروخ تا کار کولشی خو کسره سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروان و تا کار کولشی زکا چی روختی های سیستم سره خی جور که و روختونون جور که پا دوغو اکلا پور ما دیر زحمت بیا وی استاد در سونه می چو کالا پا آلمان که وی دیدریم نره آمار اختیا او ما بیا دو گفتر چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا التا دغا کرونه یا دغا پلانونه و دغا کارونه وک رمخو و بعد مره بیا دید وزر او یو کال نوروست هم در زمینه ما تا برابر نشو
دکتر سب که چرت افغانی که تراشو یعنی تقریبا چار لسکال مخ که پا هامبورگ چی دغا غیر دولتی طولن فعال شو لپای لیتاسو مشی که وله
او دی محساس مای خیده خودل تیموز تر نور افغانان هم و آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمني کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي د ادغام په برخه کې خپل هڅ څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي
او دی ادغام خبره دسته ده موگ که یوی خانوارو چه افغانان ده مشوره و کچه آلمانی جب از دکا دلت اغا خپل مسلکی چیز دکره ده حقا تثبیت که دولتی ادارو که بیا پروگو که کار بکا یا نوی مسلک زدکا و تحصیل وکا او نور دست مشوری ورکوو دیدو ترچنگ موگیه چه موگ باید اغا خپل افغانی هویت هم وساطو داد ادغام مانی نکیی لبدا مر از زمی خلق فکر کهی چه دغا افغانی هویت ساتل یا پاللی دی موگ دی کلتور باید ونکو یا دمانی کهی نه اغا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده او زخ بلا پا دی آلمانان و سره چیم هم زان خی احساس هم خوزه چی دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعی آغندم اغا هم دی ما خوخی گی دی ما دی هویت برخده او اغا باید پت نکو اغا باید دلاس آور نکو بل در ورسته چیرنه هم ده خیی چی پا په نورو هیوادونو کې هغه ماشومان او تا د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه مور او پلار یې په خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري نو دغه مسایله کې له بعده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه په دو برخه کې مو کار او خبر
ډاکټر صاحب اردک فکر نکوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده هم د سه سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو همدغه ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو دی ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مې کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د دې درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبوره وو چې خپل درسي مواد ولی کو برابر کو فوتوکاپی کو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، دا داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمېر یې څو ترس د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو چې کله تاسو دا کتابونه لوستي دي پښتو یې ترې زده کړي؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ایډیټ شو بیا یې آلمانی ته هم اړووده یو خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیا اومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، له دوچه ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شوی است، دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ما د پاره. چې تقریبا 2015 کلو کې بون ته راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دوبره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دوله ساعته ورته کار کوه. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دوله ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کیږي د مغه پالیسۍ په چوکاټ کې کیږي. زه دوه مثالونه در کولای شم. یو مثال دا دی چې د هغې وخت کې دویچه ویله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډېرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي او مجله نشر کړي. هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و میرکی په نامه او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی. وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې ده. والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سي مه ګرځه بس دغه باید نشر نشي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او پیغام باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او کې تاییدوي. ځکه که چیرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وای خلک وای د خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت پنو
زن تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړي تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکي نظر وراندی کی دست درست خبره در خوب ما در نشوهی که ولی در ما مقصد در غواچه اوس وگوری همه غا وقت که در افغانستان پا حق لب در ما یعنی نظر یا امپریشن در غواچه دوی زیادتر فقط مثبت 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 خبرو ننشره و لغا منفی ننشره و دما هغه دغه و هدف میدیدونه.
آها
زنه وی ما چې دغه تحقیق یا د ادعا به درسته و یا د یو تحقیقاتی نظر و خلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را وراچه دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نو دا به نشریدل وسواس د شیشه فابریکه جوړه شو دا و شو دا افتتاح شو دا و شو دا و شو د ما په نظر دغه سی که یو څوک د ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر او یورانیم استعمال کړی دي او هلته دغه بیا سرطان زیات شوی دی یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چیرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي که چیرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم به بیرته راووزو ډاکټر صاحب. د مرکې په پیل کې تاسو ویل سي یو ارمان مو دا اوسې لته به لري شوي، دغه د کلونه تیر شو لته به لري پاته شوي، اوس څنګه اوس مون په ذکر راتیریږي چې کاش کې لته سره وای؟
نه نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت د خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وایست.
Yeah.